Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د وري یا حمل 15 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. وروسته له دې چې د افغانستان د سیاسي کړکېچ د حل لپاره د مایک پومپیو هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. په دې خبري مجله کې همداراز په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د سرایت وروستی حال درکوو او نور موضوعات هم لرو. خو لومړی خبرونه، وروسته له دې چې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلاف د حل هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا له افغانستان سره په مرستو کې کموالی اعلان کړ. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا ویروس اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکېچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو ده. او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. پومپیو همدارس په قطر کې له طالب مشرانو سره هم کتلي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان ووژل. د غزنی امنیه قمندانې ویان احمد خان سیرت ازادۍ رادیو ته وویل ماین د پولیسو پر رینجر موټر چاودلای دی. د دې یک ولسوالۍ په خشک سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شوی چې په نتیجه کې د دې یک څلور پولیس وژل شوي او د بل تن هویت لا مشخص نه دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندز امنیه قمندانی وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پیښه تېر ماښام د کندز ښار خانآباد بندر ته څیرمه شوې ده. د کندز د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري پرون له پیښې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې دوه پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی.
د ملی پولیسو یو سرتیر او یو د محلی پولیسو سرتیری له یو ملکی کس سره یو ځای شهیدان شوي. یو ملکی کس ټپي دی. پولیس سینې ته رسیدلی او پلټنې روانې دي. اکبری زیاته کړه چې وژل شوي پولیس په یو رکشا کې روان و چې ورباندې ډزې وشوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا ویروس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د WHO عمومي مشر تدروس ګبریسیوس پرون دوشنبه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل د COVID-19 د څه باندې 300,000 پیښو راپور WHO ته ورکړل شوی دی. دا خواشینوونکې ده. دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده. د کورونا ویروس 100,000 پیښې د وایروس د خپرېدو په لومړیو 18 ورځو کې ثبت شوي. 100,000 نورې پیښې په 11 نورو ورځو او 100,000 وروستۍ په وروستیو 4 ورځو کې ثبت شوي دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړو شمېر 14,000 ته رسېدلی دی او په دې ویروس د اخته کسانو شمېر له 318,000 اوښتی دی. د چک جمهوریت حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي په هدف لګول شوي محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدودیت پر ځای وي او د پرچون پلورنې دوکانونه به بند وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یین هماچک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانونه هم بند پاتې وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření, která vláda vydala.
موږ موافقه وکړه چې د حکومت له خوا ټول اضطراری اقدامات به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تمدیدېږي. په چک جمهوریت کې په کرونا ویروس تر اوسه له 1200 زیات کسان اخته شوي او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې قرنطین شویو او جلا ساتل شویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کېږي. د کرونا ویروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد شوي وو. د لایحه چې ملي شورا په ابتدایي بڼه درې ورځې مخکې تایید کړی وو پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تیره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت له اعلان وروسته هغو کسانو ته جریمه وټاکله چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه کوي. په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا ویروس د 104 نوي کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی خو په دې ویروس تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. د ارمنستان چارواکي وایي نږدې 600 کسان قرنطین شوي او په سلګونو نور کسان په جلا خونو کې ساتل کېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو په دې خبرونه کې به د امریکا د هغې پریکړې جزئیات واورئ چې په افغانستان کې د واک پر سر د لانجې د حل لپاره د مایک پومپیو د هڅو د بې نتیجه پاتې کېدو وروسته امریکا ویلي دي. د افغانستان د ځینو خصوصي بانکونو کارکوونکي وایي په بانکونو کې د کرونا ویروس پر وړاندې جدي تدابیر نه دي نیول شوي. د غزني خلک وایي چې د کرونا ویروس د سرایت له کبله په سخته اندېښنه کې دي.
یو نفر له هرات ولایت څخه دلته راغلی و، دلته په غزنی کې تشخیص سو، له غزنی څخه ولاړ قرنطین په مزار کې سو، نو خدای خبر چې څومره خلکو ته په دله لارې ویروس انتقال شوی وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا ویروس اوس د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلی دی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د هم د دې خپرونې لومړی موضوع، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته زیاته کړه چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنو ته چمتو دی. او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. پومپیو دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ولسمشر اشرف غنی او په انتخاباتو کې د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حال او د ټولو ښکېلو خواوو په ګډون د یو حکومت د جوړولو لپاره د ده یو ورځنی سفر بې نتیجې پای ته ورسېد. ښاغلي پومپیو پرون له ښاغلو غنی او عبدالله سره هم په جلا توګه او هم یو ځای لیدنې وکړې. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې لیدنو کې حاضر نه و. پومپیو کابل ته په داسې شرایطو کې سفر وکړ چې د کرونا ویروس د سرایت له کبله په ټوله نړۍ کې خلک اندېښمن دي. او د دې سفر په پای کې په تند لهجه د داسې یو بیان خپرول ښایي چې امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له څومره لویې ستونزې سره لاس ګرېوان ده. پومپیو په خپل بیان کې ویلي امریکا خواشینه ده چې غنی او عبدالله د ټولو خواو په ګډون د یو حکومت پر جوړولو موافقې ته نشي رسیدلی. بیان زیاتوي د دوی پاتې راتلل د امریکا او افغانستان اړیکې زیانمنوي او له بده مرغه د هغو افغانانو، امریکایانو او د نړیوال ائتلاف متحدانو ته سپکاوی دی چې د افغانستان لپاره یې خپل ژوند او پیسې قرباني کړي دي. بیان یادونه کوي چې متحد ایالات په مسؤولانه ډول په افغانستان کې د خپلو لګښتونو په اړه بیا غور کوي او سمدستي سږ کال د $1 میلیارد کموالی پکې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د بیرته ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د 1 ساعت او 15 دقیقو لپاره کتنه وکړه. پومپیو له قطر څخه د الوتو پر مهال خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه چې د امریکا له مرستو څخه $1 میلیارد به څنګه کمیږي او دا چې آیا ولسمشر غنی او د هغه سیال عبدالله ته یې د خپلو اختلافونو د حل لپاره کوم مهلت هم ټاکلی دی که نه جزئیات ورنکړل، خو دا یادونه یې وکړه چې که دوی خپل اختلافات اوار کړي نو دا پریکړه بدلېدای شي. پومپیو په خپل بیان کې ټینګار کړی چې متحد ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو کار هم جاري وساتي. پومپیو زیاتوي چې که څه هم جګړې روانې دي، خو طالبانو د جګړو د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو تر ډیره عمل کړی دی. هغه یادونه کړې چې متحد ایالات په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یوه ټیم پر جوړولو هم کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. د افغانستان د یو شمیر خصوصي بانکونو کارکونکي په بانکونو کې د کورونا ویروس پر وړاندې د جدي تدابیرو د نه نیولو تور لګوي او وایي چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د دغو خصوصي بانکونو کارکونکي وایي په ورځني ډول شاوخوا 1000 کسه مشتریان بانکونو ته مراجعه کوي او دوی دغه چارې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ بولي. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د اداري اصلاحاتو کمیسیون د عامه روغتیا وزارت پرته د ټولو دولتي ادارو کاري وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې رالنډ کړی دی. همدارس دولتي کارکونکو ته سپارښتنه شوې چې د کار په ځایونو کې یو بل سره 1 متر فاصله ولري، خو داسې ښکاري چې یو شمېر خصوصي بنسټونه په ځانګړې توګه بانکونه چې په ورځني ډول په زرګونو مشتریان لري دغه سپارښتنې جدي نه دي نیولي. د یو شمېر خصوصي بانکونو کارکونکي وایي تر اوسه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په بانکونو کې ښکاره اقدام مات نه دی شوی. د یو خصوصي بانک کارکونکو زبیح الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د ورځې شاوخوا 1000 مشتریان راځي، حتی بهرنیان هم پکې شامل دي.
موږ دلته تر 4 بجو پورې کار کوو. لته سه غواړو چې زمونږ دغه غږ تر چارواکو ورسو، له همدې ځای ټول افغانستان ته انتقال شي.
د خصوصي بانک بل کارکونکو سید مبین وایي تر اوسه په کاري وخت کې هیڅ تغیر نه دی راغلی او دغه چارې دوی له جدي ګواښ سره مخ کړی دي.
بانکونه یو له هغو ځایونو څخه دي چې ډېر خلک پکې راټولېږي. موږ له بهرنیو مشتریانو سره سروکار لرو او دا یو ستر ګواښ دی. شاید دغه موضوع د بانک چارواکو ته یو عادي موضوع وي، خو زما په نظر دغه موضوع جدي ده او باید ورته رسیدنه وشي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په بانکونو کې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه نه کېږي، حتی هغه 1 متر فاصله هم په نظر کې نه نیول کېږي. د کابل ښار اوسېدونکی فرید:
ډیری خلک یا نه پوهیږي او یا هم شوې سپارښتنې نه عملي کوي. فاصله نه مراتوي، بې نظمي ډیره ده او خلک هم ډیر راضي.
خو د افغانستان د خصوصي بانکونو ټولنه وایي تازه د حکومت له پریکړې سره سم دوی هم په بانکونو کې کاري وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې کم کړی دی. د دې ټولنې اجرایوي رئیس نجیب الله امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کارکونکي کم شوي، فاصله هم په نظر کې نیول کیږي. سانیټایزر شته او مشتریان باید خپل لاسونه پرې ومینځي. مشتریان باید په بانکونو کې له ماسک څخه استفاده وکړي.
خو د بانک کارکونکي وایي دغه اقدامات کافي نه دي او بانکونه باید د لنډې مودې لپاره رخصت شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو لخوا د روغتیایي سپارښتنو نه عملي کولو سخت اندېښمن کړی او وایي چې خلک باید کورونا وایرس جدي ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
لازادی راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په خپلو اخري ګڼو کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سفر ته پام کړی دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو د افغانستان د سولې کمرنګه سویو خبرو د پرمخ بیولو لپاره کابل ته تللی دی. د مقالې د لیکوال په لیکنه په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سفرونه محدود کړي، د افغانستان د سولې د بهیر د دوام لپاره هڅې جاري دي. د ګارډین په لیکنه پامپیو کابل ته د خپل بیړني سفر پر مهال د سولې د موافقه لیک د پرمختګ هڅې کړي چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې لاسلیک سوه. د دې توافق تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې پروسه د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د انتخاباتو تر نتایجو وروسته د سیاسي لانجو له کبله درېدلې ده. ګارډین د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله مراسمو ته پام کړی چې ځان یې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه، بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنی دوی ویلي چې د تایش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړی وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپل اخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یو ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلي چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي لیران څخه د ورځې د سلګونه کسانو راستنېدو دوی اندېښمن کړي دي. دوی وایي هسې نه چې په دې ولایت کې له دې مسافرو څخه د کورونا ناروغي خپره شي. دوی د عامې روغتیا له ریاست څخه وغواړي چې د دغو راستنېدونکو کډوالو په اړه سم معلومات وکړي او تشخیص یې کړي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
غزنی ته د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د ورځې تر لسو زیات مسافر وړونکي موټر راځي چې تر ډیره دغه مسافر له ایران څخه د کورونا ناروغۍ له ویرې راتښتېدلي او یا هم د ایران دولت لخوا راسړل سوي افغان کډوال دي. عبدالله جان تازه له ایران نیمروز او نن غزنی ته رارسېدلی دی.
منم عبدالله جان غزنی ولایت کرباغ د ولسوالۍ د مشکې د کلي اوسېدونکی یم. اول د نیمروز په پل باندې سره واوښتل، تم ټیس ورکوم، بیا په خروج دخول کې ټیس بیا ورکوم. موږ څوارلس سوه نفر راواوښت په یوه ورځ، ټولو ټیس ورکو. عسکر په لار کې ولاړو، څوک یې نه پرېښول، هر چا چې خپل ټیس اخیست.
خو دا غزنی اوسیدونکو وایي له دې عمله اندېښمن دي. دوی وایي هسې نه چې له راستنو سوو کډوالو او مسافرو په دغه ولایت کې کرونا وایرس خور سي. دوی د عامې روغتیا له ریاست څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي.
نوم یې سنلا ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. تېره ورځ تاسو ولیدل چې یو نفر له هرات ولایت څخه دلته راغلی و، نو دلته په غزنی کې تشخیص سو، له غزنی څخه ولاړ قرنطین په مزار کې سو. نو خدای خبر چې څومره خلکو ته په د ده له لارې ویروس انتقال شوی وي. دولت باید په دې برخه کې جدي سي، او هغه کسان چې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راځي هغه باید تر جدي څارنې لاندې ونیسي.
نوم یې یوسف همت ده، او د غزنی یو تن اوسیدونکی یم. کوم مسافر چې له ایران راځي او په غزنی کښته کېږي، دغو په وړاندې دولت هېڅ دریځ نه لري. تر اوسه یې کومه مبارزه نه ده کړې. د هغوی یو ډاکټر ته نه دي بیولي، د هغوی معاینات نه دي کړي. د دغو په وړاندې دوی باید جدي داغه ولري چې هغه ونیسي، او تر څو یې تشخیص وکړي که چېرته کرونا ولري نو دوی باید قرنطین سي.
خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه جدي تدابیر نیولي دي. د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له کومې ورځې نه چې دغه پانډمي شروع شوې ده، له هماغې ورځې نه موږ لګیا یو، شپه ورځ موږ همدا کار کوو. دغه نن هم زموږ درې ټیمه په غزني ښار کې صحیح تعلیمات خلکو ته ورکول، د سړک په سر مسافر نه سکرین کول. مشخص ټیم لرو چې مسافر نه کښته کېږي، هغوی سکرین کېږي، تعلیمات صحیح ورکول کېږي، روغتیايي ورقې ورته ورکول کېږي، شمارې ورته ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کرونا وایرس اخته یو کس له ایران څخه غزنی ته راغلی او بیا دایکنډي ولایت ته خپل استوګنځای ته تللی و. دوه ورځې مخکې هم له ایران څخه په دغه وایرس اخته یو کس غزنی ته راغلی و. په کابل کې معاینه سوی او اوس په مزار شریف کې قرنطین دی. غزنی ولایت ته له ایران څخه د ورځې په اوسط ډول شاوخوا تر 1500 پورې کسان راځي، چې وروسته بیا د غزنی په ګاونډ روزګان، دایکنډي، بامیان، پکتیا، پکتیکا او نورو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته ستنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې په کرونا ویروس د مړو شمېره تر 6000 اوښتي، او په دې ویروس تر 3,000 زیات کسان اخته شوي دي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي او وایي څرنګه چې دا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی، نو دا اونۍ به د هیواد لپاره ډېره بده وي. کرونا ویروس یا کووید-19 په اروپا کې هم زیاته خوره شوې، چې د اخته کسانو شمېر هم پکې په چټکۍ سره زیات شوی. په ایټالیا، اسپانیا، فرانسه او جرمني کې هم پرون د مړو شمېر زیات شو. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ایټالیا کې تر بل هر هیواد په کرونا وایرس ډېر کسان مړه سوي دي. د مړو شمېر پکې تر پرون پورې تر 6000 واوښت، او تر 4000 ډېر کسان په دې وایرس سخته دي. تر ایټالیا وروسته د چین نوم راځي چې کرونا وایرس پکې د لومړي وار لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور سو. په چین کې تر پرون دوشنبه تر 2370 زیات کسان مړه سوي دي. که څه هم په چین کې په کرونا وایرس د اخته سوو کسانو شمېر 3,850 خو پیکینګ وایي چې له دې ناروغۍ نږدې 3,000 کسان روغ سوي هم دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه چې په تیرو اونیو کې په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې څارلې، اوس په کرونا د اخته کسانو د شمېر له مخې په درېیم کتار کې راغلی دی. په امریکا کې تر 3,050 ډېر کسان په کرونا وایرس اخته سوي، او تر 500 ډېر کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. په امریکا کې د ساري ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز یوه عمومي جراح جیروم آدامز پرون NBC تلویزیون ته وویل: زه غواړم امریکایان په دې پوه سي چې وضعیت به نور هم بدتر سي، ځکه چې ډېر کسان دغه ناروغي به بې زه ګڼي. دغه چارواکي ویلي تر ډېره ځوانان خپل تګ راتګ نه محدودوي او له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې نه ساتي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO عمومي مشر د کرونا وایرس چټک خپرېدل د اندېښنې وړ وبلل. تیدروس ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه یوه کنفرانس ته وویل: پر کرونا وایرس غلبه جدي اقدام ته اړتیا لري. د بریا لپاره اړتیا لرو په تهاجمي او هدفمندو تاکتیکونو سره پر کرونا وایرس حمله وکړو. هر مشکوکه پیښه وازمویو. هر کس چې د اخته کېدو پیښه مثبته وي وڅارل سي او له نورو بیل کړی سي. هر کس چې نږدې فزیکي تماس ورسره لري تعقیب او قرنطین سي. د نړۍ په سطحه هغه هیواد چې کورونا وایرس ډیر اغیزمن کړی او په څلورم قطار کې راغلی هسپانیا ده. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 3000 ډیر کسان اخته دي او روغتیایي چارواکي وایي چې تر 2200 ډیر کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. په جرمني کې چې تر پرون پورې په کورونا وایرس څه باندې 9000 کسان اخته وو، خلکو ته امر شوی چې له یو بله فاصله ولري او لوی غونډې دې نه جوړوي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس نږدې 140 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس تقریبا د نړۍ هر هیواد ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
کورونا وایروس جدي وګڼئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ورزو د خبرونو لنډیسته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د غزنی امنیت قمندانی وایي چې ماین د پولیسو پر یو رینجر موټر وچاودېده. د کندز امنیت قمندانی وایي چې وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژلي دي. پیښه تېر مخام د کندز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایروس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسېدلی دی. د WHO عمومي مشر تدروس کیبریسوس پرون په ژنیو کې یو خبری غونډې ته وویل چې WHO ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د کووید 19 د څه باندې 300 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د چک جمهوریت حکومت د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي په هدف لګول شوی محدودیتونه پرون بیا تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تاګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدود یا برحالوی او د پرچون پلورنې دوکانونه به هم تړلې وي.
د ژوند رنگونه
زما نوم شاپور ده. زه دکاندار د اریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دکان ده. دې کې د ماشومانو کالي خرڅومه د یو کلن نیولې تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډېر ښه. ښاغلی شاپور، څونه موده کېږي چې تاسې دغه دوکانداري کوئ او د ماشومانو لپاره کالي خرڅوئ؟
زما تقریبا کېږي یو 8-9 کاله کېږي چې په دې شوبیس کې ما.
په دا 8 کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالي خرڅوي، څه لاسته راوړنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټې او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې 8 کالو کې خو مخکې د دې دغې نه ښه وو. په تقریبا دغه 2 کاله کېږي چې دومره کېږي چې هغه کرا ورکو او څه فایده ترې نه اخلو. څه فایده تنیکی گیزه که قیمتی هم لیره شوی ده و مال جنسونه چه منگ راوڑو ده هم جیک شوی دی سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکانم لیر پسخته پیدا که گی.
خا، پا نیوی کال که مو سودا کردی ده که مو نده کردی؟
نه والا، ده نیوی کال مخ که ورازی خوی، پا دی نیوی کال که خوی سوداگانی نیشته.
لامل چه دی ولی نشت؟
لامل دغه ده چې اول خدا ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده. بل حمل دا ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې ښار کې. کم کم مشکل تاسو ته ووایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې ښار کې.
بله، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو دپاره خو یې خامخا کوي. اوس تاسې خپله له دغو کالیو نه خپلو ماشومانو ته وړی دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومان ته هم نه دیوړي ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومان ته یو سو او د دکان کرایه زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده نو اول فکر به دا کوو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کو بیا خپل ماشومان ته وړو
یعنی ماشومان د پاره مون نه دوړي تاسو هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کې د غونه وس
نه
کی
نه خیر نه دومره سودا نشته او سودا ډیره کمه ده باور کوي چې نن یو درې سلور مشتری به مونږ ته راغلي چې مونږ به په فروشات کړي
کله هم د سي شبي دي چې تاسو دې په یو میاشت کې هیڅ سودا نه وي شبي او تاسو دې د دکان کرایه لجیب ور کړی وي
بله تقریبا د غشپک میاشت د جیمی خو دکان د کرایه د جیب نه ده فعلا نه پوري مونږ په دې تمه و چې نوې کال به راځي په دې نوې کال کې به مونږ خپل د قرضاران دکان کرایه البته وګرایي دا شاین ور کو لیکن اس کوم فائدہ مونږ ته نه رسیده په دې نوې کال کې
ندې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پایتارو ورسیدو ز احمد تکل تاسو سره خدای پمنې کوم او په اتو بجوبه